د مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه ته خرغلست. د دې خبرونه پر راپورونو کې باوري چې متحد ایالاتو په افغانستان کې د سولې دروستو په مقصد د قطر د خبرو هرکلای او ملاتړ کړی. په دې خبرونه کې چې زه احمد تکلی د طاهر روخان په تخنیکی مرسته وړاندې کوم، نور موضوعات هم لرو. همدارس دوه اونیس پروګرامونه خبرو، خو په پیل کې په موکړی خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې باوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د پتیلې چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه جوړ شوی بحران ختم کړي، او د امریکا د متحدو ایالاتو الوتکې نن د نیپال لرې پرتو زلزله ځپلو سیمو ته د ژغورنې ټیمونه او د مرستې مواد رسوي. تر هر څه مخکې په موکړی د افغانستان کورنیو خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې د هیواد امنیتي وضعیت په اړه د امنیتي چارواکو سرګندونې ورته د قناعت وړ نه دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفین ترمنځ په جګړه کې درې پولیس وژل شوي، او د مدني ټولنو یو شمیر غړي او د یو دیرش برانتسو مسافرو د کورنۍ غړو یو ځل بیا پر افغان حکومت غږ وکړ چې د یاد مسافرو د خلاصول په برخه کې جدي هڅې وکړي. د خبرونو تفصیل د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې د هیواد امنیتي وضعیت په اړه د امنیتي چارواکو څرګندونې ورته د قناعت وړ نه وي. دوی د امنیتي چارواکو له استجواب وروسته ازادي راډیو ته ویل چې د جګړې او نامنوي لامل د امنیتي ارګانونو ترمنځ نه همغږي ده، خو په خبره چارواکي په دې حقیقت سترګې پټوي. ولسی جرګې نن د وروستي امنیتي پیښو په اړه د ملي امنیت صلاحکار حنیف اتمر، د کورنۍ چار وزیر نورالحق لمی، د دفاع وزارت مرستیال عنایت الله نظری او د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل خپلې استجوابي غونډې ته وغوښتي. د وکیلانو له پښتون ورسره د ولسی جرګې غونډه سریسوه او څرګنده نسبه چې چارواکو د نامنوي د عواملو په اړه جرګې ته څوویل. د افغانستان د کورنۍ چار وزارت وایي چې د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفین ترمنځ په جګړه کې درې پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د کورنۍ چار وزارت ویان مرستیال نجیب الله دانش ازادي راډیو ته وویل چې دغه جګړه تیر شپه نه وخته پیل شوه او تر نن سهار پورې روانه وه. د وی هغه راپور چې موږ لسمی څخه د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفین ترمنځ د رامنځته شوي نشټې په اړه لرو، درې پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. طالبانو بیا په یو بیان کې ویلي چې په بدخشان کې تیر شپه ولس پولیس وژلې، خو د کورنۍ چارو وزارت دغه ادعا رد کړه. او د مدني ټولنو یو شمیر غړو او د یو دیرش برمتسو مسافرو د کورنۍ غړو یو ځل بیا پر افغان حکومت غږ وکړ چې د یاد مسافرو د رخلاصول په برخه کې جدي هڅې وکړي. د کسانو چې له څو ورځو راپدې خوای د ملي شورا مخې ته د اعتراض خیمه درولې، وایي که غوښتنې ونه منل سي خپل اعتراضي خیمه به د ارګ ته دروازې ورسوي. په زابل کې له تیرو دوه میاشتو راهیسې د یو دیرش برمتسو مسافرو د خلاصون هڅې روانې دي، خو تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم. پر همدې مهال د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل چې د برمتسو کسانو د خلاصون عملیات لا روان دي. له دې وړاندې ولسمشر اشرف غني ویل و چې حکومت په دې برخه کې چوپ خوله پات نه دي، بلکې تر اوسه په دې عملیاتو کې شپږ میلیونه ډالر لګولې دي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه جناقه الکو زې وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي د پتیلې چې د تهران د ټیم پروګرام په اړه جوړ شوی بحران ختم کړي. ظریف د ټولنیز رسنۍ ټویټر لري نن ویل د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د معاملې مسوده چې د تهران د ټیم پروګرام مخه نیسي او په بدل کې به په ایران باندې لګول شوي اقتصادي بندیزونه کم شي پر مخ روانه ده. خو د زیاته کړه چې معاملې ته رسیدو مخکې سخت کار په مخ کې دی او نوې هلی پیدا شوې دي. دوی ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ د معاملې په اړه را پیدا شوې بیره وغندله او اشاره یې د امریکا کانګرس ته وه. جواد ظریف، جان کیری او د چین، بریتانیا، فرانسې، روسیې او جرمني ډیپلوماټان هڅه کوي چې دا معامله بشپړه کړي او د دې کار لپاره یې د جون دیرشمه نیټه ټاکلې ده. شامل اړخونه د دې معاملې پر مخ چوکاټ باندې له څو میاشتو خبرو وروسته د اپریل په دوهمه نیټه په سویس کې سلا شوي وه. د امریکا د متحده ایالاتو الوتکې نن د نیپال لرې پرتو زلزله ځپلو سیمو ته د ژغورنې ټیمونه او مواد رسوي. د امریکا د هوایي ځواک یوه C-17 ترانسپورتي الوتکه او څلور نورې الوتکې د یکشنبې په شپه د نیپال مرکز کټمندو ته ورسېدلې. یو امریکایي جنرال وویل پیلوټان به نن له کټمندو نه لرې پرتو سیمو ته الوتنې وکړي. جنرال پال کینیډي خبریالانو ته وویل امریکایي الوتکې او ژغورونکې ډله به په کارونو سمدستي اغېز وکړي. د اپریل په 15مه د رختر په مقیاس 8.3 درجو سختې زلزلې نیپال وځپه چې له امله یې د مړو شمېر 2250 ته رسېدلی او دغه لاس 4000 نور کسان پکې ټپیان شوي دي. د هند په شمال ختیځ کې په یو پوځي کاروان باندې د وسلوالو بلتون غوښتونکو په حمله کې لږ تر لږه اته تنه هندي عسکر وژل شوي دي. د هند د پولیسو چارواکي وایي له برما سره ګډې پولې ته نږدې لرې پرتې سیمه ناګالان کې وسلوالو په دې حمله کې لومړی ډزې وکړې او وروسته یې بمی چاودنه وکړه. یو چارواکي وایي څلور هندي عسکر لا درک دي. پولیس وایي د حملې شک د ناګالان د ملي سوسیالستانو په شورا چې منع اعلان شوی کېږي. دا ډله د ناګا قومونو لپاره د یو خپلواک دولت جوړولو هڅې کوي. د ډلې تېره میاشت د اوږدې مودې اوربند لغوه کړ او د هند پر حکومت انتقاد وکړ چې غوښتنو ته یې جدي ځواب نه وایي. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ روسي، قزاقستان او بیلاروس ته سفر کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي شی به د می په اوومه لومړی قزاقستان ته لاړ شي او وروسته به روسیې ته سفر وکړي چې د می په نهمه په اروپا کې د دوهم نړیوال جنګ د بری داویایمې کلیزې په مراسمو کې چې په ماسکو کې جوړیږي ګډون وکړي. څېړونکي وایي شی جن پینګ د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې ټینګ کړي. دواړه هیوادونه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي هم دي، د سوریې په شخړه کې د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم د ملاتړ په ګډون په مهمو مسلو کې یو شاندریز لري. د چین جمهور رئیس به له روسیې نه بیلاروس ته لاړ شي او د مې په لسمه به له هغه ځایه بیرته خپل وطن ته ستون شي. د شمالي کوریا یو جګ پوړه چارواکه په مسکو کې د دوهم نړیوال جنگ د بری د اویایي مکلزي د جشن مراسمو کې ګډون وکړي. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس وایي د خلکو د عالي شورا رئیس کیم یونګ نام په مسکو کې د مې د نهمې مراسمو کې ګډون وکړي. کرملین تیره اونۍ اعلان کړی و چې د شمالي کوریا جمهور رئیس کیم جونګ اون به په دې مراسمو کې ګډون ونه کړي. د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې له روس پلوو بلتون غوښتونکو څخه د روسیې د ملاتړ له امله زیات شمېر لویدیځ مشران د مسکو په مراسمو کې ګډون نه کوي. د امریکا په باستون ښار کې د ماراتان منډو په سیالیو کې په بمی چاودنو د محکوم شوي جوهر سرنایف روسي خپلوان به د هغه په محاکمه کې نن شاهدي ورکړي او دا په داسې حال کې ده چې قضایي هیئت به پریکړه وکړي چې نوموړی په اعدام او که د عمري بند په سزا محکوم کړي. تمه ده چې د سرنایف د کورنۍ 15 غړي نن د مدافع وکیل لخوا وپوښتل شي. د دې کسانو هویت نه دی په ډاګه شوی. د سرنایف د کورنۍ غړي د اپریل په 23 امریکا ته تللي او څارنوالان له قضایي هیئت نه غواړي هر څومره ژر چې ممکنه وي د قضیې په اړه د حکم صادر کړي، او ځکه چې د امریکا د استخباراتو فدرال ادارې د 14 مامورینو په ګډون د سرنایف د کورنۍ د امنیت ساتل زیات مالی لګښت لري. یو ویشکلن سرنایف په 2013 کال کې په باستون ښار کې د منډو د سیالیو پر مهال له خپل مشر ورور تیمور لنګ سره بمی چاودنې کړې وې چې له امله یې درې کسان مړه او له 260 زیات ټپیان شوي ول. سرنایف او د هغه ورور چې امریکایي تابعیت یې ترلاسه کړی د روسیې د شمالي قفقاز ټبرې دي او د ماشومتوب یوه برخه یې په قزاقستان کې تیره کړې ده. او وروستی خبر دا چې دوه تنه اوکراینی عسکر په ختیځه سیمه لوهانس کې د ماین په چاودنه کې مړه او درې نور ټپیان شوي. په لوهانس کې د اوکراین د حکومت مشر هنادی موسکال نرویل د پوځ یو موټر تیره ورځ د لوهانس په پاسنی ناحیه کې په سړک کې پر ښخ شوي ماینو خود شي، له امله یې دوه عسکر سمدستي ووژل شول. د لوهانس سیمه د روس پلو بلتون غوښتونکو تر واک لاندې ده. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات واورئ.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمیر نورو لوی ښارونو د هوا حالات سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 9.4 چټه 14 اسمان ځای ځای ورېځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه 14.4 چټه 14 اسمان لمر. هرات د تودوخې لوړه درجه 15.4 چټه 19 اسمان ځای ځای ورېځ. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 14.4 چټه 22 اسمان ورېځ. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 14.4 چټه 22 اسمان ورېځ. گردیز د تودوخې لوړه درجه 25 چټه 10 اسمان ورېځ. غزنی د تودوخې لوړه درجه 24 چټه 11 اسمان ورېځ. بامیان د تودوخې لوړه درجه 25 چټه 6 د اورښت اټکل. او بدخشان د تودوخې لوړه درجه 25 چټه 9 اسمان ورېځ.
زمونږ غږله آزادۍ رادیو او قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. پر راپورونو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د پرونیو خبرو هرکلی کړی. د افغان حکومت د سولې د هڅو په اړه نظریاتو طبقه نه وکړو.
طالبانو ولا نظریه خبره کړي، تحلیلي نظر چې په سولې کې باندې رد نه دی کړی، نو دا یو مثبت خبره ده.
په دې ترڅ کې مو د جهادي مشرانو پر انتقادي دریځ هم خبرو. یو شمیر مدني فعالانو نن بیا پر حکومت انتقاد وکړ چې په زابل کې د یو دیرشو برمته شویو هزاره مسافرو پوښتنه نه کوي، خو چارواکي وایي چې امنیتي ادارې باید خپل کار ته پرېښودل شي څو دا مسله حل کړي.
عملیات جریان لري انشاءالله. اول هدف د دغې عملیاتو نه د یو دیرشو مسافرو ورونو چې تښتول شوي د لارې نه د دوی راخوشي کول دي.
په نورو موضوعاتو کې واورئ چې د کابل یوې ابتدایه محکمې د فرخوندې د وژنې په قضیه کې د 49 تورنو کسانو د دوسیې په اړه پرېکړه چهارشنبې ورځې ته پرېښوده. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه د ډرامې یوه نوې برخه خپروو. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. متحدو ایالاتو یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانانو په مشرۍ په افغانستان کې د سولې له پروسې څخه ملاتړ کوي. پاکستان چې د افغانستان د سولې په مسله کې رښتینی رول مهم ګڼل کیږي هم ورته دریس څرګند کړی. په همدې حال کې راپورونه وایي چې په قطر کې د افغان حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ خبرې له کومې نتیجې پرته پای ته رسیدلې، خو دواړو خواوو د خبرو پر دوام موافقه کړې. د رضوان مراد په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت یو مقام وی واشنگتن د افغان حکومت د استازیو او د طالبانو د غړو ترمنځ د سولې د خبرو کلک ملاتړ کوي. دغه امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي د هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته لاره هواروي او د افغانستان د روانې شخړې په سیاسي حل تمامېږي. خو متحده ایالات وایي په قطر یا کوم بل هیواد کې بیا د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ کوم ډول خبرې نه دي شوي او نه هم کومه غونډه پلان شوې ده. پاکستان هم ویلي چې اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کوي او دا هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکی دی. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان غواړي چې طالبان په خبرو کې برخه واخلي او د روغې جوړې له لارې خپل اهداف ترلاسه کړي. د قطر د بهرنیو چارو د وزیر په منځګړتوب د افغان حکومت د چارواکو او د طالبانو د استازیو ترمنځ د شنبه او یک شنبه په ورځو د قطر په مرکز دوحه کې غیر رسمي خبرې وشوه چې د ریپورټونو لمخه کومه نتیجه نه درلوده. خو رویټرز خبري آژانس وایي دواړو خواوو موافقه وکړه چې د خبرو اترو بل پړاو بخی په متحده عربي اماراتو کې ترسره کوي. د طالبانو یو استازي چې په دې خبرو کې ګډون کړی و رویټرز آژانس ته ویلي د دوی د پلاوی مشر شیر محمد ستانگزی د افغان حکومت له چارواکو سره مستقیمه خبرې وکړي او نوموړي د سولې لپاره د طالبانو شرطونه وغوښتنه په لیکلې بڼه د افغان حکومت استازو ته وسپارل. دغه طالب استازي ویلي د افغانستان د حکومت په سازیتوب د ولسمشر اشرف غنی تر قیوم کوچی له طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي او د افغانستان اساسي قانون ته غاړه کېږدي. خو دغه طالب استازي ویلي طالبان به تر هغې اوربند ونکړي تر څو چې ټول بهرني سرتیري له افغانستان څخه وتلي نه وي. افغان چارواکي استدلال کوي چې زیاتره بهرني عسکر له افغانستان څخه وتلي او یوازې پوځي روزونکي پاتې چې د افغان مقاماتو په خبره د طالبانو لخوا د اوربند په صورت کې به هغوی هم له افغانستان نه ووزي. د افغانستان حکومت بیا تر دې دمه په قطر کې له طالبانو سره د خبرو اترو موضوع په رسمي ډول نه ده تایید کړی.
په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د ابتدایي خبرو اترو غیر رسمي ابتدایي خبرو اترو په اړه نظریات مو اوریدل. د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې په خبرو کې د طالبانو نرم دریځ او مثبت نظر د سولې د ټینګښت لپاره ګټور بولي، خو ځینې کارپوهان او جهادي مشران د چارواکو په څیر خوشبین نه دي. یو شمیر نور بیا په دې نظر دي چې لا هم د سولې بهیر مبهم دی او د بریالیتوب لپاره ملي اجماع ته اړتیا لیدل کیږي. قسیم سولمل دا نظریات په یو راپور کې راټول کړي.
د سولې د عالی شورا غړي وایي که څه هم طالبانو د سولې د خبرو د پیلولو لپاره رسمل کوم دریځ نه دی څرګند کړی، خو په خبره د حکومت او طالبانو ترمنځ له وروستیو غیر رسمي تماسونو دا څرګنده سوه چې وسلوال مخالفین هم په مشروع ډول د سولې مذاکراتو ته آماده دي. د دغه شورا غړي قاضي محمد امین وقاد وایي د حکومت له لورې هم تر اوسه طالبانو ته کوم شرط نه دی وړاندې سوی. نوموړی د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو پیلولو ته خوشبیني څرګنده کړه.
قطر کې چې کوم غونډه وه هغلته طالبانو ولا نظریه خبره کړی تحلیلی نظر خدای رسمی اعلامیه نه ده بلکې دوی یو تحلیلي نظر وړاندې کړی د افغانستان د حالاتو او د سولې د پس منظر چې د سولې کې باندې رد نه دی کړی نو دا یو مثبت خبره ده.
ښاغلی وقات په داسې حال کې د سولې بهیر ته خوشبیني وښوده چې د رویټرز اژانس د راپور له مخې په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو پرون په خپله کتنه کې د احتمالي اوربند په اړه بحث وکړ. راپور د طالبانو د یو استازي له قوله وایي چې که څه هم پرونی خبرې بې له کومې موافقې پای ته ورسېدې خو زیاتوي چې احتمالا دواړه لوري به راتلونکې میاشت یو ور بیا سره وګوري. اخوا پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم د سولې د بهیر په اړه یو بیان خپور کړی چې پکې راغلی هیڅ بې صلاحیته کس یا ډله په هیڅ کومې غونډې یا هیواد کې نسي کولای د مظلوم او مجاهد ملت ته استازیتوب وکړي. بیان زیاتوي د دا ډول مذاکراتو صلاحیت یوازې هغه پلاوی لري چې د دولت له لوري د خلکو د استازو او مطرحو سیاسي اړخونو په موافقې ټاکل سوی وي. د سولې عالی شورا د ښاغلي سیاف د بیان په خبرګون وایي چې په دغه شورا کې اوس هم د ولسي جرګې غړي او جهادي شخصیتونه ګډون لري. خلک او کارپوهان هم دا د نوموړي شخصي نظر بولي خو په ورته وخت کې د سولې د خبرو پر پروسې هم انتقاد کوي. د چارو کارپوه روحالله امین ازادي راډیو ته وویل که څه هم د سولې د مذاکراتو په اړه غیر رسمي تماسونه نیول کېږي خو په خبره یې لا هم دا بهیر مبهم دی او د سولې عالي شورا ورته روښانه اجنډا نه لري. شغل امین وای کوم مذاکره کوونکی ټیم چې موږ لرو داسې نشکاري چې یو مناسب او داسې ټیم ووسی چې د سولې د مذاکراتو لپاره روښانه تګلاره ولري. تر ډیره داسې کسانو ته ورته دی چې د سولې د مذاکراتو میراث ورته پاتې دی او دوی ورڅخه خوند اخلي. افغان حکومت د سولې د بهیر بریالیتوب ته لومړی توبر کړی دی خو کارپوهان وایي چې حکومت باید د سولې په مذاکراتو کې ملت له هر ډول پرمختګونو څخه په جریان کې وساتي او داسې نسی چې ملي ګټې ضایع سي.
په راپور کې مو د افغانستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د شنبه او یک شنبه په ورځو د قطر پلازمینې دوهې ښار ته نږدې په الخور سیمه کې د خبرو اترو د جزئیاتو په اړه عکس العملونه البته د بیلابیلو ډلو د عکس العملونو په اړه راپور مو له کابل اورېده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د ولسی جرګې اکثر غړي وایي چې امنیتي چارواکو د نن ورځې په استجوابیه غونډه کې دوی ته قناعت ورنه شو کړی. د کورنیو چارو وزیر د دفاع وزارت مرستیال د ملي امنیت عمومي رئیس او د ملي امنیت سلاکار د ولسی جرګې نننۍ استجوابیه غونډې ته بلل شوي وو څو په هیواد کې د روان ناوړه امنیتي حالات په اړه دوی ته توضیحات ورکړي. د نن ورځې استجوابیه غونډه د بندو دروازو تر شا 15 ساعته روانه وه. صفی الله ستانکزی د دې مسلې په اړه د راپور برابر کړی.
د ولسی جرګې اکثر غړي وایي د افغانستان امنیتي چارواکو د دوی پوښتنو ته سم ځواب نه دی ویلی. د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې عمومي غونډې ته د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر، د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي، د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل، د دفاع وزارت مرستیال عنایت الله نظري او د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد ورغلي وو. د ولسی جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې وړاندې شوي ځوابونه د دوی قناعت حاصل نه کړ. ښاغلي قدیر د ملي امنیت عمومي رئیس په حواله وویل چې وسلوالو مخالف فینو د دې لپاره حمله زیاتی کړی چې مالی منابع زیات شوې دي.
شخص خود ما هیڅ وخت به یې قانع شوه نه میتونم چې امنیت
زه خپل هیڅ وخت به دې نه قانع کیږم چې امنیت تامین شوه یا نیول کیږي. زه نه يم قانع. د امنیت زیاتوالی یو عامل دا دی چې د وسلوالو مخالفینو مالی امکانات زیات شوې دي. د ملي امنیت رئیس نن خپل خبرو کې هم ویل چې وسلوالو مخالفینو یوازې په هلمند کې په یو کال کې د مخدره موادو، قانونو او نورو برخو نه 100 میلیونه ډالر ترلاسه کړی دي. خغلی قدیر همدار از افغان هوایی زوا کمزورتی او د امکاناتو نشتوالی د وسلوالو مخالفینو په ځپلو کې د افغان پوځیانو د پاتراتلو یو دلیل وباله. که څه هم د ولسی جرګې دا غونډه 15 ساعته د بندو دروازو تر شا روانه وه خو ځینو وکیلانو ویل چې امنیتي چارواکو د دوی پوښتنې په سمه توګه ځواب نه کړي. دوی ویل امنیتي چارواکي له هغو سیمو چې اوس وخت جګړه پکې روانه ده یا سم معلومات نه لري او یا نه غوړي حقایقو نه خلک خبر شي. د بدخشان یو استازي زلمی مجددي رسنۍ ته ویل افغان پوځیان همغږي نه لري او د چارواکو ځواب نو د دوی قناعت نه دی حاصل کړي.
قطعاً قناعت نداریم به هیچ صورت
دیوی قطعاً قناعت نلرو د کورنۍ شورو وزیر خبری مو واوریده هیڅ خبری د قناعت وړ نه وي یا خبری دقیق نه دی کشفی سرچینې سم معلومات نه ورکی یا غواړي په لاسی د افغانانو ذهنیتونه منحرف کړي او واقعیتونه ونوي د ویل د چې هیڅ یو امنیتي چارواکي و نه غوښتل چې لغونډي ورستل رسنۍ سره خبري وکړي ولسی جرګې ورستل هغه امنیتي چارواکي د جرګې ته د پښتون او اندېښنو د ځوابولو لپاره و غوښتل چې په شمال ختیځ ولایتونو له هغې ډلې کندز او بدخشان کې نا امنۍ خپل اوج ته ورسېدي او ګڼ شمېر خلکو ته پکې مرګ ژوبله واوښته صفی الله ستانګزی ازادي راډیو کابل
په زابل ولایت کې د یو ډیر شو تختول شویو هزاره مسافرو د خوشی کېدو لپاره د غوښتنو په لړ کې تحسن کوونکی وایي که حکومت د دې کسانو د خوشی کولو لپاره هڅې چټکې نکړي نو په پراخو مظاهرو بلاس پوری کړي اعتراض کوونکو له څه کم دوه میاشتو راهیسې په کابل کې ملي شورا ته نږدې خیمه درولې او تحسن یې پیل کړی په عین وخت کې د زابل ولایت چارواکي وایي چې د تختول شویو کسانو د خوشی کولو لپاره هر اړخیزې هڅې جاري ساتلې دي خان محمد سین په دې اړه نور حال راکوي
تحسن کوونکو حکومت ته خبرداري ورکړ چې که د یو ډیر شو تختول شو خوشی کولو ته لازم اقدامات ونه شي پراخې مظاهره به پیل کړي او د جمهوری ریاست د ارګ لارې به وتړي تحسن کوونکو چې د تختول شو د کورنۍ غړي او د مدني ټولنې فعالان پکې شامل وو د دوشنبه په ورځ په حکومت غږ وکړ چې د تختول شو خوشی کولو ته هڅې تیز کړي د تحسن کوونکو له جملې څخه ذوالفقار امید حکومت په دې برخه کې په بې پروايي تورن کړ او ویل چې د تختول شو خوشی کولو ته هڅې نه دي کړې
ما آهسته آهسته به حرکت های مدنی نقطه پایان میگذاریم و ما فعلا روی یک تظاهرات ملی میکنیم
مونگ ارو رو مدنی حرکتونه پای ترسو او غواړو چې میلیونی مظاهره پیل کړو ترڅو حکومت ته خبرداري ورکړو لدی ورسته به پر موجوده حکومت چې هیڅ مشروعیت نه لري او د اتباعو پر وړاندې مسولیت نه پیژني زور واچو چې استعفا وکړي ځکه چې د دې نظام دوام ستونزې جوړوي
در راپورونه لمخه سباند دوه میاشتې مخکې یو دیش مسافر چې کابل ته د تک په حال کې وو د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې نامعلوم وسلوالو لزانونو سره بولی چې تر اوسه په حق له معلومات نه دي ترلاسه شوي د کار او پراختیا ګوند له څه کم دوه میاشتو راهیسې ملي شورا ته نږدې یوه خیمه ودرولې او د تختول شو د خوشی کولو په هدف یې تحسن پیل کړی دی د تختول شو له کورنۍ سره جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله خواخوږي ښودلې او ژمنه یې ورسره کړې چې د تختول شو خوشی کولو ته به هر ډول هڅې وکړي جمهور رئیس اشرف غنی هغه اوازې هم رد کړې چې ګواکې حکومت په دې برخه کې بې پروايي کړې ښاغلي غنی زیاته کړې چې تر اوسه یې په دې هدف په عملیاتو کې شپږ میلیونه ډالره مصرف کړي دي د زابل ولایت چارواکي وایي د تختول شو د خوشی کولو لپاره له لومړۍ ورځې راهیسې هڅې جاري دي د دې ولایت ویان ګل اسلام سیال د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه برخه باندې به موږ نظامیان کار کوي نظامیان د دې پوهیږي چې صرف موږ دومره وایو چې عملیات جریان لري انشاءالله نو اول هدف د دغې عملیاتونه د موږ د یو دیرشو مسافرو وروڼو چې تختول شوي دي لارې نه د دوه خوشي کول دي
د راپورونو لمخې په خاطر دې هم په ځینو لارو کې یو شمېر مسافر د وسلوالو مخالفینو لخوا تختول شوي دي کارپوهان تاکید کوي چې د تختول شو خوشی کولو ته دي له هرې ممکنې لارې څخه کار واخیستل شي دوی وایي حکومت باید د برمته شوو کسانو د ژوند خوندیتوب هم په پام کې ونیسي او داسې ونه شي چې برمته کېدل دې د مخالفینو د تبادلې لپاره په یوه دود بدل شي خان محمد سیند ازادي راډیو کابل
از کابل تا زابل
لا هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شب او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
د ازادي رادیو خبرونه او ری ازادي رادیو د سحر له او د مخام تر او ورځ دی ونی خبريږي د افغان خزو د سیاسي مشارکت کمیټې په یو بي ساري اقدام کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ څرګند کړی او د دې کمیټې لاسګونه غړي د دوشنبه په ورځ د سردار محمد داود خان پوځي روختن ته ورغلي او ټپي عسکرو ته د وینو په ورکولو د خپل دام لاتړ اعلان کړ په دې اړه تفصيل ناجیه صاحب په یو راپور کې اوروي
د افغان ښځو د سیاسي مشارکت په نوم یوې ټولنې هوډ کړی چې ټپي عسکرو او د جګړې قربانیانو ته د وینې ورکولو سره افغان امنیتي ځواکونو ته روحیه ورکړي. د ښځو دې ټولنې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د سردار محمد داود خان په 420 روغتون کې د وینې ورکولو کمپاین پیل کړ او ویل چې دا کمپاین به نورو ولایتونو ته هم وغځوي. د ښځو د سیاسي مشارکت د کمیټې مسؤلې ډاکټرې عالمي وویل چې د دې کمپاین اصلي هدف دا دی چې د هېواد امنیتی ځواکونو خپل ملاتړ سرګند کړي.
طبعاً کله چې سربازان او ټول افغان امنیتی ځواکونه ویني چې د دې هېواد وګړي د دوی په څنګ کې دي، هغوی خپل مبارزو ته دوام ورکوي او موږ له ټولو افغانانو غوښتنه کوو چې لطفاً د خپل وینې په ورکولو سره د افغان امنیتی ځواکونو ژوند وژغوري.
د سردار محمد داود خان روغتون د وینې د بانک مرستیال ډاکټر زیارت ګل رسنیو ته وویل چې له دې کمپاین څخه تقریبا 15,000 سیسی وینه د وینې بانک ته انتقال شوي. په عین حال کې د پیل شوي کمپاین ګډون کوونکي همداراز له نورو خلکو هم وغوښتل چې په دې کمپاین کې برخه واخلي. ګل مکی سیاوش او افغان تکواندو باز نثار احمد بهاوی په دې اړه وویل:
ما آمدیم خون میتیم و زیاد دوست آمدن همگی به خاطر
مونږ دلته نن ورځ په دې خاطر راټول شوی یو چې خپلو افغان امنیتي ځواکونو لپاره وینه ورکړو. له خپلو ټولو هیوادوالو هم غواړم چې د ملي اردو او نظامیانو څخه د مننې په ډول خپله وینه ورکړي او دا یو دود وګرځوي.
زموږ د هیواد مدافعین د قدر وړ دي. موږ غواړو چې د خپلې وینې په ورکولو سره د خپلو امنیتي ځواکونو ژوند وژغورو.
دا لومړی ځل نه دی چې یو شمیر مدني ټولنې د وینې په ورکولو سره له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ څرګندوي. یو شمیر روغتیایي متخصصین بیا وایي چې د وینې ورکړه سالم انسان ته هیڅ ډول زیان نه رسوي او د بل اړ انسان ژوند ژغورلی شي. دا مهال یو شمیر داسې راپورونه هم شته چې په جګړې کې ډیری وخت د امنیتي ارګانونو ټپي منصوبین د وینې د نه رسیدو له امله سا ورکوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د هلمند ولایت له سنگین ولسوالۍ څخه قاری آغا شاهی سرانی لیکي: موږ په قطر کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د خبرو کلک ملاتړ کوو. الله دې په افغانستان کې یو دایمي سوله راولي. له مرجې څخه قاری مولوي رحیم الله مقدس لیکي: په قطر کې د طالبانو او د حکومت د استازو ترمنځ چې کومې خبرې شوي یو څه لږ ورته خوشاله یو. نور احمد سنگین له هلمند څخه لیکي: فکر کوم چې دا خبرې به تر ډیره بریده کامیابی وي او خوشاله یم. حبیب الله د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه لیکي: په افغانستان پاکستان کې سوله د هیچا کار نه دی، د پاکستان کار دی. که پاکستان غواړي چې سوله راولي هم راوستای شي او کنو غواړي چې سوله راسي نو باید نو هم را به نشي، نو باید د پاکستان سره خبرې وسی. او ډاکټر نقیب الله نورانی د هلمند له مرجې څخه لیکي: د ولسمشر اشرف غنی څخه مې هیله ده چې د امن او سولې په برخه کې جدي اقدام وکړي. زمون غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدر منوریدونکو، او اوس هم د دې خبرونې وروستی راپور. د ایران د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې سره د خپل هیواد د اټومي لانجې پر حل تاکید کړی او ویلي دي چې که څه هم په دې برخه کې ستونزې ډېرې دي، خو ایران به بالاخره د نړۍ له قدرتونو سره یوې وروستۍ موافقې ته ورسیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا خبره په داسې حال کې کوي چې د یوې نهایي موافقې لپاره ټاکلی مهلت ټاکلې مهلت ته په نږدې کېدو سره د اسرایلو په ګډون مخالفتونه هم زیات شوي. نوریاس نوری او د موضوع تفصیل.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران هوډمن دی چې د دې هېواد د اټومي پروګرام په اړه د ده په وینا په لاس جوړ شوی بحران پای ته ورسوي او له لویدیځو قدرتونو سره به که څه هم سخته وي د نهایي موافقې مسوده ترتیب کړي. محمد جواد ظریف دا څرګندونه چې په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي دوه ورځې وروسته له هغې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د نهایي موافقې په وړاندې چې د جون 1 ضرب الاجل ټاکل شوی مخالفتونه بې ځایه وبلل او هغه یو اضطراب وباله. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې ظریف کیری او د ایران او د نړۍ د 15 جمعي او قدرتونو بریتانیا، چین، فرانسې، روسیې، متحده ایالاتو او جرمني نورو ډیپلوماټانو ویلي چې یو موافقه به دا تضمین کړي چې د ایران اټومي فعالیتونه سوله ییز دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د ایران د موافقه مسوده پرمختګ کوي. دا سخت کار دی، ډیر خندونه شته، خو ایران هوډمن دی چې دغه سختګي بحران پای ته ورسوي او نوې هیلې راوټوکوي. ایران تل په دې ټینګار کړی چې اټومي پروګرام یې د سولې ایزو مقاصدو لپاره دی، خو نړیوال اندېښنه لري چې دا هېواد به د اټومي وسلو د تولید په لټه کې وي. د هغه ابتدایي توافق په وړاندې چې له اوږدو خبرو وروسته د اپریل په دوهمه نیټه په سویس کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ ترلاسه شو، د امریکا جمهوري غوښتونکو سخت مخالفت څرګند کړ او هغه د امریکا امنیت ته یو خطر وباله. خو ظریف تیره اونۍ د نیویارک په پوهنتون کې یوې غونډې ته وویل چې ایران دې ته تیار دی چې نړیوالو ته په لوړه کچه د شفافیت مسئله یقیني کړي او غواړي هر څومره ژر چې کیدی شي یوه نهایي موافقه ترلاسه شي. له ایران سره د یوې نهایي موافقې په وړاندې د امریکا په کانګرس کې له سخت مخالفت سربیره په تهران کې هم مخالفتونه زیات شوي. دوی وایي چې ایران په روانو خبرو اترو کې له خپل لوري ډېر امتیازات ورکړي دي. اسرائیل یو بل سیمه ییز سخت مخالف دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اسرائیل زول دښمن ایران له نازی جرمني سره پرتله کړی او ویلي دي چې له دوهمې نړیوالې جګړې څخه درس نه دی اخیستل شوی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د مازدیګر 4:30 شوې. د دې خپرونې په دوام کې 2:19 پروګرامونه لرو، خو لومړی جناقه الکوزي ته غوږ شئ چې تر دې دمه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د بدخشان په وردو جولس والی کې د افغان سرتیرو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه کې درې پولیس وژل شوي او 4 ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل دا جګړه تیره شپه ناوخته پیل شوه او تر نن سهاره پورې روانه وه. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د هیواد د امنیتي وضعیت په اړه د امنیتي چارواکو څرګندونې دوی ته د قناعت وړ نه وي. دوی د امنیتي چارواکو له استجواب وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې او نامنیو لامل د امنیتي ارګانونو ترمنځ نه همغږي ده، خو چارواکي په دې اړه سترګې پټوي. د کابل د امنیت قوماندانۍ چارواکي وایي د کابل ښار د دارالامان په سیمه کې په شوې انتحاري حمله کې 2 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د تاجکستان په شمالي سیمه سوخت کې یوې محکمې لستنه ځای اوسیدونکي له یوې منشوي اسلامي ډلې سره د تړاو په جرم هر یو د اتنیمو کالو په بند محکوم کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي پتیلې د چې د تهران د ټیم پروګرام په اړه جوړ شوی بحران ختم کړي. د امریکا د متحده ایالاتو الوتکې نن د نیپال لرې پرتو زلزله ځپلو سیمو ته د ژغورنې ټیمونه او مواد رسوي. د هند په شمال ختیځ کې پر یو پوځي کاروان باندې د وسلوالو بلتون غوښتونکو په حمله کې لږ تر لږه 8 تنه هندي عسکر وژل شوي. د چین جمهور رئیس شي جن پینګ روسي، قزاقستان او بیلاروس ته سفر کوي. د شمالي کوریا یو جګپوړی چارواکی وایي دوی په مسکو کې د دوهم نړیوال جنگ د بری دعویې مکلزي د جشن مراسمو کې ګډون وکړي. د امریکا په باستن ښار کې د ماراتن منډو په سیالیو کې په بم چاودنو د محکوم شوي جوهر سرنایف روسي خپلوان به د هغه په محاکمه کې نن شاهدي ورکړي او دا په داسې حال کې ده چې قضایي هیئت به پریکړه وکړي چې نوموړی په اعدام او که د عمري بند په سزا محکوم کړي. او دوه تنه اوکراني عسکر په ختیځه سیمه لوهانس کې د ماین په چاودنه کې مړه او درې نور ټپیان شوي دي.
د سپورت ورځنې هنداره
له ازادي راډیو څخه مو د دې محل ورستیو سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. د تیکواندو فدراسیون مسلین وای چې یو ټیم روسیه ته روان شوی ترڅو هلته د تیکواندو د شلم پړاو نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. د دې فدراسیون سکرتر جنرال میرویس بهاوی ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالي به د روسیې هیواد په چلیا شار کې ترسره شي او له افغانستان څلور نجونی او څلور هلکان پکې برخه اخلي. د شاغلی بهاوی په خبره افغان لوبغاړي د سیالیو ته لپاره چمتووالی سره تللی دي. ویل کیږي چې په دې سیالیو کې به د نړۍ د مختلفو هیوادونو څخه 100 ټیمونه ګډون وکړي. ټاکل شوی ده چې د کندوز ولایت د غوره لیک سیالۍ په لړ کې نن د شاهین او سروش ټیمونه د لوبې ډګر ته راووزي. د دې ولایت د سپورت مشر عبدالقیوم رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ د باختر او میوند ټیمونو ترمنځ سیالي وسوه چې دغه سیالي 3-0 فوړاندې د میوند ټیم په ګټه پای ته ورسېده. نوموړي زیاته کړه چې دغه سیالي د 2 راپه دی خو پیل شوې چې اته ټیمونو په کښې ګډون کړی. د دې سیالۍ هدف د افغانستان د زنون لپاره د فوټبال د غوره ټیم ټاکل دي. او ټاکل شوی د کابل د ولسوالیو او د ځینو ورزشي کلبونو ترمنځ د والیبال د دویمې کټګورۍ سیالۍ د راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ پیل شي. د افغانستان د والیبال فدراسیون مشر محمد یونس په فلزي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ به په 2 کټګورۍ کې ترسره کیږي. د نوموړي په خبره په 2 سیالۍ کې لسلو څخه زیات ورزشکاران ګډون کوي. په 2 سیالۍ کې به ګټونکي ټیم د نهایي کټګورۍ مرحلې ته لار پیدا کړي. دا سیالۍ د افغانستان د والیبال فدراسیون لخوا د ځوانانو د علاقمندۍ لپاره ترسره کیږي. د خبرونو پای
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو د سهار له 8 د مخام تر 9 ورځې د اونۍ خبريږي.
د مخام په 2 بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو لپاره ترسته دو سره سم د امریکا غاګ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر 2 بجو دوام کوي. قدر من اوریدونکو د مخام له 2 د سهار تر 2 د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار له 2 د مخام تر 2 ازادۍ رادیو ووري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستۍ حالاتو خبر کړي. قدر من اوریدونکو د دې د خبرونه په دوهمه نیمه کې په دې برخه کې لمړی تاسو د یو کلی زر غونه د ډرامې یوې نوې برخې اوریدو ته رابولم او ورپسې به نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام واورئ.
یو کلی زر غونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واورید چې شاغا نثار احمد ته 2 ورځې وخت ورکړ چې مځکه او اسنادونه به ورته سپاري. راځي اوس واورو چې نثار احمد به په خپل وعده وفا وکولی شي او کنه.
ابای زه اوس پوسوم چې خوله د ولی جان ده خو خوځیږي ستا په سلام.
ګورې نساره زویه، یو زوی مې ته یې او بل مې ولی جان. ستا خوله او فکر خپل دی او دی خپل، زما دواړه د سترګو تور یاست.
چې د سترګو تور دی یو نو کشر کله له مشر سره دومره په بيسترګي خبرې کړي لکه دای چې ما سره غږیږي؟ ابای تا کله ورته ویلی چې نسار د مشر ورور دی؟ خبره یې ومنه.
نسار لالا، ستا خو د خویندو خبرې نه دی خوخه، خو زه به درته یوه خبره وکم.
ښه ووایه. ته یم د ولي په تله تلې. یوه وږمه خور مې ده چې هغه څه نه وایي او هیله خو لا وړه ده، په ښه و بد نه پوهېږي.
ښه ومیرا لورې، ووایه څه دي ویل؟
ابۍ جانې، نثار لالا ته خو مې ولي جان ورور ګرام ښکاري چې په میراث کې د خویندو حق غواړي.
ګرام نه ښکاري، ګرام دی. کله یو فرمایش کله بل فرمایش، ویلې مځکه ویشو ورسره مې ومنله، ویلې جرګې ته نه کینم ورسره مې ومنله.
ښه خیر یوسې، چې ورسره ودی منله. خو اوس دا
خبره نه ورسره منم چې دای به د خویندو په نامم ځان ته برخه بیلی.
نثار لالا، ولی جان د خویندو په نامه برخه نه درنه بیلوي. مونږ خپل ولی جان ته وویل چې مونږ خویندو په میراث کې خپل حق غواړو.
ښه ښه، دا خر تاسې ولی جان ته وریښې وا؟
ګوره زویه، هیچا چا ته ښکر نه دی یخی. عمیرا وویل چې که تاسې ځمکه نه ویشئ مونږ نه درته وایو چې ویش وکئ او زموږ برخه راکئ.
هو لالا، او که ویش کوئ بیا نو مونږ خویندې په میراث کې خپله برخه غواړو او په دې مو خدای هم نه ګناهکاره کوي.
ښه ښه عمیرا خورې، خبره داسې ده. او نن د هغه شاغا د اختیار وروستۍ ورځ هم ده، اسنادونه رانه غواړي او تاسې ماته نور جنجالونه جوړوئ.
نثار زویه، خدای مهربانه دی، ټول جنجالونه به حل شي، خو د چا حق مه خوره زویه.
ښه خیر عمیرا خورې، تا خو خپلې خبرې وکړې، زه پوهېږم چې ابۍ او وږمم درسره ملګری دي.
نو زویه څه چې ته وایې هغه خو د خدای لاره نه ده. ولی جانم ویل چې مولوي صاحب همدا خبره وکړه چې خوندې په میراث کې حق لري.
او ټول په ما هوښیار شول. خو زما یوه خبره په خلاصو غوږونو واورئ، چې که هرې خور په میراث کې حق واخیست بیا یې نه مړی زما په کار دی او نه هم ژوندی.
نساره وروره داسې مه وایه.
بس ته د خپل حق واخله، خو له همدې شیبې نه به زما له کوره ووځې، د پلارګنۍ په نامه نور هیڅوک نه لري.
نساره زویه دا څه وایې؟ نساره
په بسم الله قدم را واخله، پښتنې نه وکړې او خایست نوکی اللہ دی منشا.
بس بس احمد ازویا، نوری سندری موایا، نو دیلا دی پلار پا کون ناستا دا.
او بکا پلارا اغا ما خو.
خیر احمد ازویا، پر اغا پتی او با وطارا دیگی بلتا خوشی که.
سام دا پلارا.
احمد ازویا، ستو فکر کرو چی سه کال با مو غنم خوشی؟
پلار نه پوهېږم، له تېر کال نه خو ښه راته ښکاري.
خود به درته ښه ښکاري، سږ کال مې داسې سره پټو ته ورکړه لکه غوا ته چې توده غلمینه ډوډۍ ورکې.
پلاره بیا به نو غوام کې ډېرې شیدې کوي.
غوا پرېږده احمده زویه، مطلب سږ کال مو انشاءالله ښه غنم وشي.
هو خو پلاره، د کور جنجالونه ډېر شوي دي، ځمکه مو دومره ډېره نه ده.
چاره نشته زویه، ځمکه که لږه ده که ډېره ورته ناست به یو، له یوه کاله به تر بل کاله خپله گزاره پې کوو.
پلاره ما یو فکر کړی دی.
څنګه فکر احمده زویه؟
پلاره د دې ځمکې په اصل زموږ ژوند نه کېږي.
ژوند خو به پې وشي یا نه، خو دا ستا واده چې دا دومره وخت پاتې دی، دې ته خفه یم چې
پلاره ما ویل چې د ځمکې کارونو ته خو تم یې، ما به یو بل کارو کسب شروع کړی وای.
زویه دې کلي کې کار او کسب کوم دی؟ خو همدا دې قانې ده او بس.
پلاره هغه دی ولی جان څه وخت کار ته تللی و، نجاري یې زده کړه. ما ویل چې که زم یو کسب زده کړم.
تا خو ښه خبره ده احمده زویه، نو څنګه به لاړ شې؟ مونږ خو ښار کې څوک پېژنوم نه، او ته هر څه مصرف هم غواړي.
پلاره د ولی جان سره به خبره وکړم که هغه څه لار راته وښي، ځکه هغه تللی و او بلد هم دی.
هو خو دې ته هم فکر وکوه زویه، چې ښار کې اوسېدل او تل پیسې غواړي، او د غنملو نه مخکې پیسې مونږ ته داسې دي لکه د مرغۍ پۍ.
هو هو دوسیه ورته واچوه.
وبشي چې د خلکو زارول څنګه دي؟
ښه شاغه بیا دې ولسوالۍ ته څه لانجه راوړي؟
نه چې مونږ سره دې د خبرو وخت پیدا کړو امیر صاحب.
وبخښه یاره، له کله نه چې دې ولسوالۍ ته را تبدیل شوی یم کارونه مې سخت ډېر دي.
لکه چې ما غوندې لانجهګرو په عذاب کړی که څنګه؟
نه څه ووایو، وظیفه ده نو، خدمت خو باید وکړو.
ښه نو وبه ګورو چې ما ته به څه خدمت وکړې.
ښه شاغه ستا عریضه مې وکته، خو ته راته ووایه چې څنګه دې د داسې بې خونده سودا سره سر شو.
سودا ته مې خو بې خونده مه وایه، ځکه چې ښه د ګټې والا سودا ده.
نو دا لانجې څنګه دومره ډېرې دي چې ان تر ولسوالۍ راورسولې؟
ته نو غواړې چې د عریضې ټولې خبرې په خوله درته وکړم؟ دا ځمکه د ګډ ویش ځمکه ده، همدې نثارنامې د خرڅېدو خبره ما سره خلاصه کړه. ویل ځمکه در باندې خرڅوم خو سند یې اوس نه درکوم.
ښه نو کله بیا داسې کېږي؟
که کېږي او که نه کېږي، ما چې چورت وه خطر اوبو لاندې ځمکه وه او په ډېره ارزانه بایم وه. او بس ما ورته وویل نیمې پیسې اوس درکوم، نیمې نورې هغه وخت درکوم چې د ځمکې کاغذونه راکړې. ویل ښه
هی هغه یو متل دی، وایي ارزانه بې علته نه وي او ګران بې حکمته نه وي. نو تا ویل زه ارزانه ځمکه ده، هسې یې واخله.
او والله او دې لانجې ته مې هېڅ فکر نه وو چې بیا به د نثار رور ولی جان راځي دعوا به کوي چې ځمکه نه خرڅو.
شاغه هغه د دعوې حق لري، زه فکر نه کوم چې ملامت به وي.
امیر صاحب هسې نه چې تم دغو دوو په طرف شوې، په هر ډول چې وي زه دا ځمکه غواړم.
شاغه ته لږ ساړه خوره، هغه دی جل مو پسې لېږلی، ولی جان او نثار احمد به دواړه ولسوالۍ ته راولي، بیا به ورسره ګورو.
خو امیر صاحب دعوا باید زه وګټم. بس
نوری ورینداری دا څه دوړې دې جوړې کړې دي؟ نو څه وکړم، سپېره ځمکه ده چې جاروکۍ دوړه خو به کوي که نه؟ نوری ورینداری خیر ده، ته یې پرېږده، زه به لږ اوبه پرې وشیندم، بیا به یې دواړه سره جارو کړو. نه نه بس، زه یې همداسې جارو کوم، ته یې بیا په خپل وار تر انګړه پورې سم جارو کړه. وی نوری ورینداری دا به تا څه شي وي؟ ولې داسې وچولی دې ترې ونیولی؟
نوری انګور ما پاس ته ښه غوږ نیولی و. لورې وږ مې خو څه بده خبره نه ده درته کړې.
نه زه څه کوم ابۍ، خپل سرو جامې به په خاورو سپیرې وي. نه پوهېږم چې څه ورباندې شوي، داسې په غوسه ده.
ښه وږ مې لورې، ځه ته ورځه، ډېرې خبرې مه کوه.
سمه ده. توبه خدایه توبه.
نورین ګورې ته ولې دومره خفه یې؟ نثار احمد زوی خو به مې څه نه یې درته ویلي؟
ابۍ څنګه یې نه دي ویلي؟ هر ځل چې ستاسې یا ولی جان ورور سره جنجال وکړي، بې حق ناق په ما باندې بانې جوړوي.
نوریه ته خو خپیږي چې له کومې ورځې نه نثار احمد د ځمکه خرڅه کړي په ټول کور کې څوک نه دی خوشحاله.
ابی زما په کې څه ګناه ده؟ خو هر څه چې لري له خپلو خویندو او ورور سره به یې لري. پورته ښکته خبرې عمیرا خو ورته وکړي. او
نوریه بس که غلی شه نو، عمیرا خو څه بده خبر نه ده ورته کړي چې پر نثار احمد بده لګیږي، هغه دې د کار ده.
ابی ته هم وایه چې ټول خپه دي، خو ولی جان ورور ته ووایه چې پرېږده دا دومره جنجالونه.
ښه ښه، ته هم اوس داسې خبرې کوې.
ابی ته مه خفه کیږه، خو نثار هم ځمکه له مجبوریته خرڅه کړې وه او د همدې کور په پورونو کې پیسې ورکړي.
نوریه دا خبرې نه پرېږده.
ابی هغه څادر او صدرۍ مې راکړه.
خیر وکړې زویه، څه شوي دي؟
هغه شاغا نه ده، هغه په مونږ باندې عریضه کړې.
څه؟
ولسوالۍ ته ځو.
دا څه وشولو؟
درنو اوریدونکو، په ډرامه کې شاغا خپل ملګري ته چې اوس د واک خاوند دی وایي په هر قیمت چې وي د مځکې دعوا باید دی وګټي. تاسو د شاغا دا عمل څنګه ارزوئ؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. شمیره یو ځل بیا وایم 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. په فیسبوک کې مو د یو کلی زرغګونه په نامه پیدا کولای شئ. او په ټویټر کې په انګلیسي تورو غږونه ولیکي او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. ستاسو د لیکلو او غږیزو پیغامونو په تمه.
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ولې ځینې نارینه په ښار، بازار، کارځایونو او حتی تعلیمي مرکزونو کې انجونو او میرمنو ته لفظي او فزیکی مزاحمت کوي؟
هلکان دي په خلکو پورزیزي دغه خبرې خلکو ته کوي چې آتا کله کله سړی تر کوره پورزیزي آتا په ویلېږي په ځان هغه کې څنګه به تر کوره رسیږي.
دا ډول خبرې او په اصطلاح پرزی ویل انجونو ته څومره زورونکې دي؟ ولی ځینې ځوانان دا ډول کارونه کوي؟ د دې ډول کارونو عوامل او اسباب څه دي؟ روانه خبرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړي چې زه مسوده نیازی وړاندې کوم. خو په سر کې له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د غونې مهم خبرونه اورو.
د کابل ابتدایي محکمې پریکړه وکړه چې د فرخوندې د وژلو قضیه د څېړلو په دویم ورځ د دې پیښې د نورو تورنو ترڅنګ ځینې امنیتي مسؤلین هم د محکمې غونډې ته حاضر شي. د دې محکمې رئیس صفی الله مجددي دغه څرګندونې د شنبې په ورځ د فرخوندې په وژلو کې د ښکېلو تورنو کسانو د لومړنۍ علني محکمې پر مهال وکړې. ښاغلي مجددي وویل چې د دوسیې د څېړلو لپاره په کار ده چې د کابل یو شمېر امنیتي چارواکي د محکمې نو پښتنو ته ځواب وایي. د فرخوندې د وژنې قضیه په اړه د نیول شویو تورنو کسانو لومړی محکمه په داسې حال کې د شنبې په ورځ په علني ډول پیل شو چې په دې اړه نیول شوی ټول 940 تورن هم په غونډه کې حاضر وو. په شمال زون کې د بشري حقوقو د خزو څنګ مشر فوزیا نوابی وایي چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي او اجباري ودونو پیخې مخ په زیاتېدو دي. فوزیا نوابی وایي تیر کال د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 870 پیخې ثبت کړي چې د 1492 کال په پرتله 6% زیاتوالی پکې راغلی و. نوابی وایي چې د روان کال په لومړۍ میاشت کې یوازې په بلخ ولایت کې د خزو پر وړاندې د تشدد 25 پیخې ثبت کړي.
خطرمنو اوریدونکو، د ښځو په وړاندې د ډیرو ستونزو ترڅنګ یو غټ مشکل دا دی چې اکثر نجونې چې له کوره بهر وځي د یو شمیر ځوانانو لخوا ځورول کیږي. د ښار په سرکونو، کوڅو، د مکتبونو د دروازو مخته ډیری ځوانان لیدل کیږي چې نجونو ته لفظي او فزیکی مزاحمت کوي، شپیلکی ورپسې وهي او رنګارنګ پرزې ورته وایي. نجونې شکایت کوي چې په دې وروستیو وختو کې دا ډول مزاحمتونه لا ډېر شوي دي او دوی نشي کولای چې په ډاډه زړه له کوره بیرون لاړ شي. د احمدشاه بابا مېنې اوسیدونکي ارزو چې محصله ده وایي، زه چې پوهنتون پورې ځم ډېره ویریږم، په لاره کې خلک هر څه راته وایي، دا وایي روحان ډېره نارامه یم.
دا هغه مشکلات دي چې هر څوک په لار کې خصوصا انجونې سه پانتون تر ازي دا مشکلات په لار کې ورته پیخيږي. زه هم د ارزن قیمت ناراضم او تر دې چې لازم حلکان دي په خلکو پورزيزي د څه خبره خلکو ته کوي چې تا کله کله سړی تر کوره پورزيزي تا په ویلېږي په ځان هغه کې څنګه به تر کوره رسي. روحان زه دومره نارامېږم سه زه خپل تاسو ته وایم سه کله سبې جګېږم کله آمادګی نیسم سه زراسم ما باندې دومره فشار سزه هتا او کله سد سرخان پسر ماتم پلار وې سډوري خوره ز سد سرخان پسر کینم هتا بيخي اشتها مني زکه سپ ز پدی ویر او دارم سه وس د دې کور نه ز څنګه تر سره ک پور لارسم او تر سره ک پور ماته بسونه مزایمتونه کی ز سو څنګه ترغی جو پور زانو رسوم.
اغلی ارزو همدارز د هلکانو لخوا د زینو پرزو یادونه کوي چې دی تیوای ارزو وای خلک هتا کله کله د دې د کالیو او ټیکری پرنګ هم کار لري.
خم او اکثرا خلق هغه پرزی لکه معمول پرزی سی وی لکه که خیسته ای که بدرنگی وی ده سمره نام خدا خیسته ده یا عادی خبرو کم سی وی مرده زمغواری ده یا دیر عادی خبر ده سی ده غرکان دیر ده خبری بیا سی کلا ورته وی سی خپلا خور مر نداری بیا غوی والا خور مر خلا رو خو خزا ندارم که خو بیام سی کلا زی اکثر شیم تیکلی غوندم نو لگ زرم سرگو سر لکه سی مچ کهی بیا خلق وی سی نام خدا سنگ خخ کهی دا معمول ده هغه رنگ د سکل ز مجبور ام وسم نور غند رنگ نه غوندم کسه خلک باز خبرې کوي که خو ولا شین ټیکره د ما ډیر خوخیږي ولې مجبور ام نه غوندم. نو
په سرکونو او کوڅو کې د نجونو زورول کله کله د دې بایس هم کیږي چې زین نجونې ل خپل درس او تعلیم نه هم پاتې شي. د کابل اوسیدونکو رڼا د خپل ملګري کی سره ته کوي چې د پهنتون په لار یو چا زورولې و بیا هغې انجلې لويري پهنتون پرې خوده.
ملګری مې ورته قصه وکړه کله چې دی غوښتل پندون ته راشي نو یو زړه سړي شانی ولې وا بیا ضرورت دي چې راغلی و بیچاره ډیره ډره شوې وا ځن د همدغه سبب شې چې هغه ځان منفک یو نور رانه شي زه ډیره په دې خفه شوم. خو هغه سړي سن نه ډیر غټ لو یو او غټ کیدای و سپینګره سړی و یعنی دغه سن نه خیدل چې دغه سیو کړی هغه ډیره ایرولې وا ډره شوې وا بیچاره کله چل ترغله نو دغه تصمیم ویل چې نور ځان منفک رانه شي خبرې وکړې کولې یعنی تدې چې پوری وی راته کېدل ویل چې د چتري لاندې زم درشه زم ځکه ډیر خبرې نو يم درس ورته کول هغه ډیره بای جاب انجلې و ډیره بای جاب هغه سي نه ای جاب خپل ډیر مرته ولا
هاي هاي کیا میری کاندلا
سره شو ته مې بي مونورا
هه هه ځای کو نه
ځینې وختونه خلک دا دلیل هم راوړي چې انجونې په ښار او بازار کې مناسب کالی نه اغوندي نو ځکه د یو شمیر خلکو لخوا زورول کیږي. خو د خیرخانه اوسیدونکو مینا بیا دا خبره نه مني او وایي ما حجاب هم کاوه خو بیا هم لپرزو نه ومه بیغمه.
کومې چې نه کېنه چې مثلا تورې جام نه غوندي یا بالکل وګټه چپره نه غوندي نو خلک وای چې لا خرابه چل کې دی باندې پروزوي دا بالکل غلطه خبره ده. ما مخکې ایجاب کاوه تور ټکرای ما غوسته تور چپنه سره تنه دومره چې د ما دوسترګي بخاري دي نو خلکو په رابسي چې غویل چې وای انتحاري چیرې تیز زی نو الته وګوره الته وای چې ایجاب وکي په ایجاب جن کېن څه وګت نه وای الته چې ما ایجاب واغوسته او باندې تر ما اسلامي ایجاب پم الته په رابسي انتحارین ناری ویلی. نو دا د لباس او یا د کالوی خبره بالکل غلطه ده. موږ چې په هر حالت کې هر رقم کالی واغوندو، چې با اسلامي با ایجابي هر شری چې ځي، یو نه یو بد او ناوړه عمل سره به ته مخ کېږي. الکان دغه کارونه کوي، حتی تاسو باور وکړئ سپین ږیری سړیان به وي. تاسو به فکر کوئ دا مې د نیکه په جای ده، نو هغه به داسې دومره یو بده خبره درته وکړي چې حیرانه به پاتې سي.
کابل اوسیدونکی رحمت الله وایي که څوک بیرون نجونې ځوروي، نو ځان سره دې فکر وکړي که زه دا کار کوم نو سبا به همداسې زما خور ته هم مزاحمت وشي.
نجونو ځورول او پر ویل دا ټول په فامیلي مسله موږ ته کولی شي ووایو، ځکه چې که فامیل اصلاح وي، هغه هلک چې یو ښځې ته یو نجونې ته پر ځه وایي، دا فکر وکړي چې که زه دا کار کوم دا یو قرض ده، څوک ته چې دا کار کوم هغه بیا مو یو متل لرو، هغه څه چې تاسو کړې هغه بیا ریبي. همداسې یو مسله ده، بیا هغه هلک باید دا پوه شي چې څوک نجونه ځوروي هغه بل هلک بیا هغه خور. داسې یو مسله ده، باید هلکان هم پوه شي او هغه فامیل چې ده باید هغه پوښتنه کړي چې د زما نجونې چې بهر ته ځي په کوم وضعیت ځي، په کوم لباس سره ځي، زما ښځه چې ځي په کوم لباس سره ځي. دا باید موږ ټول پکې متوجه اوسو، که متوجه وو بیا انشاءالله دا مسله بیا حلیږي.
د تعلیم او تربیې پوهنتون استاد شرف الدین عظیمی په وینا، هغه خلک چې نجونې ځوروي د دې خلکو هیلې نه دي ترسره شوي او عقده لري.
ما خپل لیدلی مثلا هغه ټلونګي هم تړلې ګیره هم یا په اصلاح سره کړي یا تورې لدنه کې پوښتنه وسی. اول کیدای شي د واده اجباري ووسی، دغه جلی او دغه ښځه چې دی په خار کې ویني، د دې ښځه په کور کې دغه سنه ده، په ډیرو زړو جامو کې، په ډیره خواره څیره، د ژوند یا د په اصلاح د میرمن او د خاوند د اړیکو نه مهارت نه زده کړه، دغه د دې باعث کېږي چې دی باوس ښځه لري، اولادونه لري، حتی انګور لري، لمسیان لري، دی بیا هم کله چې بهر وزي. یعنی منظور دا نه ده چې چا واده کړی که چا نه ده کړی، هیلې او غوښتنې نه دي ارزاسوي. هغه څه چې ما ته باید ورسیږي هغه نه دي رسېدلي. هیڅ اجباري واده، هیڅ په کم سن کې واده، کورنۍ ژوند، عاطفي اړتیاوې، جنسي اړتیاوې، ټولنیزې اړتیاوې، ذهني اړتیاوې نه سي پوره کولی. کله چې پوره نه کړل دی راوځي، که مسیان هم ولري انحراف کوي.
ښاغلی عظیمي زیاتوي، زموږ په هیواد کې ځوانان له قانون نه بې خبره دي، او که یو هلک پوه شي چې په دې کار سره زه جزا وینم، هیڅ وخت دا کار نه کوي.
یعنی په راډیوګانو کې، حتی په ځینو تلویزیونو کې چې انتنونه ترې وجه پورې رسیږي، له دې لارې باید دولت او دغه د ښځو یا په اصطلاح د بشري حقوقو یا نړیوال سازمان، دوی باید هڅه وکړي چې دغو لارو نه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي او خلکو ته ووایي چې که دغه مسایل کېږي ستونزې پیدا کېږي. یعنی دا د یو خود یوې خور ته، یوې ورور ته دا ستونزې پیدا کوي، دا جنجالونه پیدا کوي، دا په کورنۍ کې ستونزې پیدا کوي، د افغانستان ډیری ناموسي مرګونه له همدغه نه پیدا کېږي. او که احیانا د ما په اصطلاح د ما په ټلیفون یا د ما په یوه پرزه یا د ما په و ازار یو انجلی مری، و زه فکر نه کوم چې په ټول عمر کې بزل دی وجدان له دې عذاب نه خلاص ما. د کابل الک په دې نه پیږي، د خوست الک یا د ننګرهار الک یا د بدخشان الک په دې نه پیږي چې که زه ښځه ووهم، که زه ښځې ته ازار ورکړم، څه کېدای شي راسره وسي. په نوره نړۍ کې قوانین دي، اول ستا تصویب دي، توشی دي، بیا تطبیق کېږي. دلته که اول خو به نه وي، که یې بیا تطبیق کېږي نه، او که تطبیق نه شي بیا دغه مسایل پیدا کوي. که یو الک په دې پوه سي چې زه که یو نجلۍ ته ازار ورکړم، هغه شکایت وکړي، زه کېدای شي شپږ میاشتې بندي سم، په ژوند کې مالکه دا کار وکړي.
د داخلي وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش په وینا، دوی د داسې اشخاصو لپاره چې نجونې ځوروي مشخصې برنامه لري.
وزارت امور داخله برای جلوگیری از یک تعداد از افراد و جوانان ولگرد که بایسا
د کورنۍ چارو وزارت د هغو خلکو د مخنیوي لپاره چې نجونو او میرمنو ته مزاحمت کوي ورځنی پلانونه لري. د پولیسو ثابتې او سیارې ګزمې مو معذفې کړي دي چې په لسګونه دا ډول ولګردان یې راټول کړي، او که چیرې د کورنیو لخوا موږ ته کوم شکایت وشي نو عاجل اقدام کوو او دا ډول خلک امنیتي ارګانونو
افراد باز توریست به شکل جداگانه دستگیری و شناسایی ازی اقدام میکنند و او را باز به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی کنید.
درنو اوریدونکو، نو موږ ټولو ته لازمه ده چې یو بل ته متقابل احترام ولرو، د نارینه او ښځینه په نوم یو بل ونه ځوروو، خپل لیدلوري ته مثبت بدلون ورکړو او انسانانو ته د جنسیت له زاویې ونه ګورو. کورنیو ته هم لازمه ده چې له خپلو اولادونو سره د ټولنیزو اخلاقو او ارزښتونو په باره کې همیشه خبرې وکړي او هغوی وپوهوي چې په لارو کوڅو کې نور ونه ځوروي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ باکس شمیرې مو دادی: په کابل کې 411، هرات کې 40، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.